یو بل بڼه تصویب کړي او د کانګرس دواړه خونی اوس باید د ترشی لپاره ولسمشر ترامپ ته د دې لایحې لاستولو مخکې په خپلو کې په دې اړه جوړ جاړی وکړي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ځوان فکر په یو بل ونیزه ژوندۍ خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې تیرې یو ونی در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شوي وي او د خبرونه مر سره د تیر خبرونو په څیر تر پایا واوري. نن غواړو درنو دوستانو په دې خبرونه کې د پناه غوښتونکو په مسله باندې وغږیږو، په ځنګړي ډول په مهاجرت باندې، په کډوالۍ باندې. راپورونه وایي چې سبا د جون شلمه د پناه غوښتنې نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نن په افغانستان کې په دې اړه د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پروګرامونه هم درلودل. پام دی باندې به سرغږی کو. تیر کال په دغه ورځ باندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو شمیر ارقام خبره کړي او په دې ارقامو بغږی کو چې دا کم شوی کډیر شوی دی د کډوالۍ په دلایلو باندې بغږی کو چې افغانستان نه ولی خلک کډوالۍ ته مجبوریږي، ځکه افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي کډوال دي په نورو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې کډوال دی. د کډوالۍ شپې ورځې تیرې. راپورونه وایي چې په 2015 کال کې 190,000 کسان افغانستان ته له افغانستان وتلو تاړه شوي، خو په 2014 او 2018 کلونو کې دا شمېرې 190,000 کته شوې، ان تر 50,000 کسانو پورې راورسېده. دا چې سږ کال به دا شمېرې څومره وي پم دی بغږیږو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو موین کمال سادات ملمه د دابم راځي په خبرونه کې را سره برخه اخلي. ل اروپانا یو افغان کډوال د ټلیفون په لیکه باندې لزان سره لرو باریاله ویاړ ل د سره بم خبرې کول ته د افغانانو په ژوند ور سره غږیږو. خو له هر سمخ کې سوشي بي وړاندې مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ل سلاکار حفیظ احمد می خیل سره خبرې کړي. دا په ګډه وورو د باغشمیری او دلایل براته وړاندې کی چې ولې افغانان مجبوریږي چې نور هیوادونو ته دا بم اورو. خلاغې نه وړاندې یو لنډ دمه به ولرو، بیا به بیرته راګرځو د حفیظ احمد میاخیل د غلند مرکه بل تاسو سره یو ځای وورو.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق سي. کله د قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه ټول دندې حساب سم دي، ډېر څه پرمختګونه شوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي، په دې هیله چې هغه که چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه
یو ور بیا هر کله. درنو دوستانو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د ځوان فکر ونیزي خبرونه ته تاسو غوږی یاست. یو نن د پناه غوښتنې په نړیواله ورځ د نن د پناه غوښتونکو په دې باندې غږیږو. له افغانستان د مهاجرت په عواملو باندې حفیظ احمد میاخیل مرکه تیار ده. سوشي بي وړاندې مل د سره خبرې کړي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار دی، لدنه به وورو. ډیر زیات مننه میاخیل صاحب چې وخت مو راکړل. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، د روان میلادي میاشتې د جون شلمه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. تاسو په افغانستان کې دلته د دې لپاره کوم پروګرامونه لرئ دغه ورځ د نمانځنه په هدف باندې؟ څنګه
ډیر مننه. پناه غوښتونکو نړیواله ورځ هر کال د جون په شلمه باندې نمانځل کیږي. افغان حکومت هم سکالی تصمیم ونیو چې دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ آر سره په ګډه د جون په سمه دلته کابل کې ولمانځي او دغه ورځ کابل کې لمانځل کیږي. او په دې ورځ مونږه د کډوالو ستونزې د پناهغښتونکو ستونزې او هغه ګواښونه چې دوی ورسره مخامخ دي د نړیوالو ته رسوو. او هدف هم د دغه ورځې د لمانځنې هدف هم همدغه ده چې د پناهغښتونکو ستونزې او هغه ګواښونه چې دوی ورسره مخامخ دي دا د نړیوالو غوږ ته ورسول شي.
افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې میلیونونه وګړي نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي یا کډوال شوي دي. ستاسو په نظر باندې دلایل څه کېدلی شي؟
د کډوالۍ عوامل مختلف دي په افغانستان کې. یو داخلي عوامل دي، یو خارجي عوامل. داخلي عوامل خو تاسو پوهیږئ چې کله چې په 2015 کلونو کې بهرنیو ځواکونو له خپلو قراردادیانو سره یو ځای له افغانستانه ووتل، 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستانه ووتل چې دا خپل عادت په افغانستان کې وستونزه رامنځته کړه، ساجي ستونزه رامنځته شوې. عمده عامل داخلي عامل جګړه، فقر او ناامني ده. تحمیلي جګړه چې په افغانستان باندې تحمیل شوی دا عوامل و چې د مهاجرتونو په هغه وخت کې ډیرو خو دغه مهاجرتونو کچه اوس راټیټه شوی. دارنګه بهرني عوامل چې په 2015 کلونو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ډیر په اسانۍ سره پناهغښتونکو ته پناه ورکوله او داوی سیاستونه اوس په پرتله ډیر خو د کډوالۍ په برخه کې د شرایط جذب اسانه او په اروپایي هیوادونو کې همدارنګه هغه ژوند چې دوی فکر کوي چې په اروپایي هیوادونو کې به ژوند ډیر ښه وي، د دې ترڅنګ کار او دا هغه مسایل چې زمونږ هیوادوال په 2015 کال کې هیواد پریښود او اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. یو څلو 80,000 وطن زمونږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه او هلته د پناه غوښتنه وکړه. دغه کچه بیا په 2018 کال او 2018 کلونو کې د پام وړ په دغه کچه کې ټیټواله راغله.
راپور هم دغه سم موجود چې په 2018 کال کې 190,000 کسانو 190,000 افغانانو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې و. دغه شمیرې په 2018 کال کې 50,000 ته راښکته شوې. 2013 کال کې ستاسو معلومات څه دي چې شمیرې
2018 کال کې هم دغه کچه ده شوې؟ په مجموع کې په 2018 کال کې 3,615 تنه زمونږ هیوادوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه وکړه. او په 2018 کال کې البته د افغانستان راپور په 2018 کال کې د افغانستان په اړه مشخصا راپور نشته، ځکه هر کال د غمار او ارقام د کال په پای کې معلومیږي. نو په مجموع کې ویل شو چې په اروپایي هیوادونو کې 290,000 او شپږ سوه 350 تنه په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. البته نه یوازې افغانان بلکې د نورو هیوادونو
معلومات سدی میخیل صاحب چې څومره افغانانو په دغه شمیر چې تاسو یادونه وکړه څومره افغانانو تلته دغه غوښتنه منل شوې ده؟
دقیق ځکه زمونږ هیوادوال چې هلته دي مونږ له اروپایي هیوادونو سره په دې برخه کې یو ګډ مدیریت ته رسیدو په 2018 کال کې. له اروپایي ټولنې سره یو سند لاسلیک شوی. زمونږ هغه هیوادوال چې متضررین او مشکلات ولري هغه ته هلته پناه ورکول کیږي. د دوی د پناه اخیستلو اسناد د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونو پر اساس څېړل کیږي. او که په 2018 کال کې وړاندوینه کېده چې شاوخوا 100,000 تنه افغان پناه غوښتونکي به له اروپایي هیوادونو وویستل شي، خو کله چې موږ دغه سند له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړ، د دوی د اجباري ستنه څخه مخنیوی او یوازې 580 تنه زمونږ هیوادوال 2018 کال کې له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته واستول شول. زمونږ د هیوادوالو اسناد تر څېړنې لاندې دي. د دوی د پناه اخیستلو اسناد په جلا جلا ډول بررسي کیږي. نو داسې وړاندوینه نه شو کولای چې څومره افغانانو ته به هلته پناه ورکړ شي او څومره به افغانستان ته ورکړ شي.
میخیل صاحب، په اوسط ډول باندې راته ویلی شي چې د ورځې په اوسط ډول څومره افغانان له هېواده نورو هېوادونو ته کډوالېږي؟
په اوسط ډول دا چې څومره افغانان کډوال کېږي له افغانستان څخه، دوی په غیر قانوني او قاچاقي ډول دي. البته موږ پر پوله مشکلات لرو، ډېره اوږده پوله لرو له یو شمېر ګاونډیو هېوادونو سره، او داسې کومه اداره یا کوم اتحاد نشته چې یو څوک په غیر قانوني او قاچاقي ډول دي هغه دې ثبت کړي. نو هغوی خو غیر قانوني او قاچاقي ډول هېواد پرېږدي ځي، نو ځکه نشو کولای چې په دې اړه دقیق امار ارقام وړاندې کړو.
یو بل پوښتنه د کوم ژوند په هیله باندې چې افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، فکر کوي چې هلته ومغه ارزوګان ترلاسه کوي؟
فکر نه کوم، ځکه په 2014 کال کې لږ زره تنظیمي هیوادوال سره له ډیرو مشکلاتو کله چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول، دوی سیمونی او افغانستان ته په خپل خواخه راشي. نو هر ورځ موږ یو شمیر هیوادوال په دولت طالبانه ډول بیرته له اروپایي هیوادونو څخه هیواد ته راګرځي. نو په لاره کې تاسو پوهیږئ چې کله دوی ځي له ګڼو ځاني او مالي ځانونو سره مخامخ کیږي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سمندرونو کې ډوب شول، دوی د قاچاقچیانو ښکار شول، البته پر یو شمېر پولو محدودیتونه وضع شول، مثلا د بالکان سیمې په هیوادونو کې د اروپایي هیوادونو سیاستونه په دې برخه کې بدلون وکړ، د جذب شرایط ډېر سخت شول. دا هغه ستونزې دي چې زموږ هیوادوال ورسره مخامخ کیږي. سره له دې دغه ستونزو چې دوی کله اروپایي هیوادونو ته یو شمېر بیرته تصمیم نیسي چې په خپل خواخه هیواد ته راستانه شي،
همدغه چې دا بیرته په خپل خواخه باندې راستانه کیږي یا ډیپورت کیږي، سمو د مخکې راپورونه موجود چې د ترکیه هیواد نه زیات شمېر افغانان ډیپورت شول، دوی لپاره دلته د ژوند هغه لومړني ضرورتونه یا د دوی د ښه ژوند د تیرولو په هدف باندې کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
افغان حکومت یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري. اروپایي ټولن اروپایي هیوادونو نه چې زمونږ کم هیوادوال راځي، البته کم زمونږ کم هیوادوال چې په دولت طالبانه ډول راځي، د هماغه سند پر اساس چې مونږ له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړای، یو شمیر نقدي او غیر نقدي هغوی سره کیږي. د دې تر څنګ افغان حکومت په خپلو لویو ملي پروګرامونو کې هم د کډوالۍ مسلې ته ځای ورکړی، که هغه د کارموندنې مسله ده، که هغه د معرف مسله ده، او یو شمېر که هغه یو شمېر نور انکشافي پروګرامونه دي. او په دې برخه کې حکومت هڅه کوي چې دا د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه کړي او غیر قانوني مهاجرتونه او قانوني مهاجرتونو ته لاره هواره.
د وروستۍ پوښتنې په توګه میخیل صاحب، سره له دې چې تاسو ډېره هڅه کوئ، عامه پوهاوی موجود دی، بیا هم خلک کډوال کیږي، ولې مخنیوی نه کیږي ستاسو په نظر باندې؟
ویل چې د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې د تیر په پرتله باندې، نو مخکې از منګان شمیر هیوادونو هیواد پریښودل، اوس دغه کچه راټیټه شوې او په دغه کچه کې د پام وړ ټیټواله راغله. نو د کډوالۍ مسله ته حکومت په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی، او له همدې امله یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو په ګډون باندې یو شمیر اداري جوړښتونه رامنځته شوي.
درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیلو د هغه شمیرې وړاندې کړې چې څه کال او تیرو کلونو کې څومره افغانان اروپایي هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، سبا د جون 3 د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. نن خبرونه د ځوان فکر خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې، په دې باندې غږیږو چې څومره ځوانان اروپایي هیوادونو ته مهاجر کیږي، دلته تاثیرات په دې ټولنه باندې څه دي، او د ځوانانو فرار له هیواده څومره منفي تاثیرات لري، او د دې ترڅنګ حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي، څه کړي دي. په دلایلو باندې غږی ګول کسانګه مو چې مخکې یادونه وکړه، نن په خبرونه کې د افغانستان د ځوانانو موین ډاکټر کمال سادات په خبرونه کې لرو، له د سره بغږی ګو همدار د ځوانانو په برخه کې فعال، او په افغانستان کې د نړیوالو ځوانانو نو
مسول صلاح الدین اکبر چې په مهاجرت باندې په بیلابیل وختونو کې لیکنی کړي په ډېر ډېر زیات معلومات لري، او په بلجیم کې په اروپای هیواد بلجیم کې میشت افغان ځوان بریلی ویاړ په خبرونه کې لرو. له دوی سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو هرکلی او ښه راغلاست وایو. تاسو هم ستړي مشئ.
ډېر مننه ښاغلی اکرام، خوشحال شئ
اکبر صاحب. تاسو هم ستړي مشئ. ډېر مننه کبیر صاحب، ډېره زیاته بخښنه غواړم. ویاړ صاحب، زمونږ غږ له ځان سره لرئ؟
بالکل کرام صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته، تاسو میلمنو ډاکټر صاحب کمال سادات او اکبر صاحب ته دواړو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډېر زیاته مننه. که پیل ویاړ صاحب له تانه کو، تاسو هلته اوسېږئ، په دې اوس وخت کې د افغانانو ژوند هلته څنګه دی، خصوصا ستاسو ژوند څنګه دی، او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې له دغه ځایه چې افغانان په کومه هیله باندې اروپایي هیوادونو ته ځي، او دوی په کومو ارزوګانو باندې ځي، واقعا هلته دغه ارزوګانې د دوی پوره کیږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، یو ځل بیا سلامونه. زه خو باید تا د پښتنې له وروستي بنده را شروع کړم، وروسته په دې باندې چې دلته ژوند څرنګه تیریږي په دې به خبرې کوو. خو ماجر پار وطن کې چې وي، ماجرینو د ماجر ژوند دی، ماجر ژوند دی، باید سړی دومره هم کفایت کوي. په هر صورت، مخکې هم د په ځینو پروګرامونو کې موږ په دې باندې بحث کړی، په دې خبرو باندې بحث کړی چې خلک اروپا ته په کوم نیت را روان دي، هلته کوم خوبونه او خیالونه چې دوی سره دي، هغه دلته په ټوله معنا باندې صحیح نه دي. البته یوازینی شی چې په اروپا کې د خلکو یا کسان چې رښتینی په ستونزو کې دي، هغوی اروپا ته راځي او فکر کوي چې دلته یوازینی شی د ژوند د امنیت یا صلح یا امن یا سیکیورټی، دا په ټوله معنا باندې شته، او دلته سړی ځان سیکیوري ساتي. په نورو برخو کې لکه زموږ زیاته کډوال یا زیات هیوادوال چې دلته راځي، هغوی ښه ژوند پسې راځي، یعنی په مادیت پسې راځي، په پیسو پسې راځي، دې شیانو پسې راځي. له بده مرغه تقریبا له 2009 یا 2008 کلونو را په دې خوا په اروپا کې د اروپا خپل اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، او دغه اقتصادي بحران دلته یوازې د مهاجرو په ژوند نه بلکې د اروپایانو په ژوند بد تاثیر کړی دی. په کارونو کې ستونزه ده، دلته چې افغانان ځوانان چې دلته راشي اروپا ته، په دې ځای کې بیا هغوی لارو کې چې راغلي دي، قرضونه یې کړي، ځمکې خرڅې کړي، نور کوم کار یې کړي، ځکه قاچاقبر ته پیسې ورکړي، نورې برخې ته کړي، هلته تنې کور پیسې غواړي، دلته د کار مشکلي کار ورته نه پیدا کېږي. دغه شیان دي چې په هغه ارادو هغه نیت چې خلک لري، هغه خیالونه چې خلک لري د اروپا دپاره، هغه بغیر له امنیت نه په بله یو برخه کې دغه نه دي، یعنی رښتینی نه. او تر ټولو بد ادای چې دلته مونږ د ډیرو داسې پیښو داسې کیسو شاهدان یو چې زیاتره ځوانان د دې عمله چې کور ته پیسې غواړي یا نورې مسالې غواړي، هغوی دلته د کورونو نه ورکي، بیا په نورو بدبختیو سر کیږي، په نشو سر کیږي، او اکثره مونږ وینو چې دلته په ذهني او نورو مسایلو باندې همدا اوس دلته تقریبا دقیق ارقام به را سره نه وي، خو پوستلو کې هر پوستلو کې شل داسې ځوانان دي یا کډوال دي چې هغوی په ډېرو بدو رواني تکلیفونو دلته مخ شوي دي. اکثره یې په ټولنه کې بیخي ورک شوي دي، یعنی د خپلې کورنۍ نه، د خپلو دوستانو نور، دغه نه ډېرې ستونزې شته ورسره. بس
ویاړ صاحب، بیرته به راګرځو. ویاړ صاحب، تاسو به راسره یاسئ د خبرونې تر پایه. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې د ځوانانو تقریبا مسولیت پر غاړه باندې لرئ، او په دې برخه کې کار کوئ، او مسولیت تاسو ته راجع کیږي. له ډېرو کلونو راهیسې د ځوانانو تګ اروپا ته دا یو جدي ستونزه ده د افغان حکومت په وړاندې باندې. په ځانګړي ډول ستاسو معینیت په دې برخه کې څه کړي دي، او تر دې دمه څومره برنامه تر لاس لاندې لري چې بل اخره د کډوالۍ دا ستونزه سلو حل شي؟
جناب اکرام صاحب، ډیره مننه. زه ستاسو پروګرامونه اورم، رښتیا هم چې انسانیت ته یو غټ میسج ورکوي، او د وزوان په صفت، د ځوانانو د مسول په صفت اکرام، ستاسو د کړنې عزت یم، او ډیره مننه کوم ستاسو مشرتبه مومن صاحب نه. د ځوانانو په اړه چې کوم پروګرامونه دي، ډیر ښه انعکاس ورکړی دی، داسې رهبری باندې مونږ مومن صاحب لکه افتخار کوو. اکرام، مونږ دی افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې نړیواله ټولنه چې دا همداشان خصوصي سکتور چې دا په هغې سره په ډېر ښې همغږۍ سره د ځوانانو هغو حقونو ته چې دی مونږ کار کوو. افرډي یوه د افغانستان یوه موسسه ده، همداشان افرډي سره نورې نړیوالې موسسې دي چې څنګه مونږ د انساني قاچاق یا د غیر قانوني مهاجرتونو یا د ځوانانو د حقونو دپاره کار کوو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وروستی ریپورټ ښایي چې افغانستان اوس هغه د واچ لیست نه راټیټ شوی دی یو ګراف اینی په دې معنا چې اوس د افغانستان نه په لکه مخکې به چې ځوانان په غیر قانوني ډول باندې مهاجرتونه کول اوس یې دومره ډېر نه کوي. لکه مخکې چې تاسو په انټرویو کې چا سره وویل هغې محترم هم ښه معلومات درلودل، نو دا معنا ورکوي چې زموږ د ځوانانو معینیت او زموږ اداره له نورو اړوند ادارو سره د عامه پوهاوي پروګرام چې دی هغه ډېر قوي دی. ویاړ ډېرې ښې ویاړلې خبرې وکړي. رښتیا دی چې هغسې څه چې دلته خلک فکر کوي په نورو هیوادونو کې نشته، ځوانانو ته ذهني ستونزې پیدا شوې، او بل دا چې ځوانانو ته هغه کچکبر خپله یو غیر قانوني کاذب اقتصاد ورته وایي، د هغې دپاره تبلیغ کوي. ځوانان په کلو بنډو کې څوک لیږي، هغوی ته وایي چې په خارج کې داسې دي، داسې دي، پیسې دي، ژوند دی، دولتونه دي یا نور هغه څه، لیکن دا دروغ دي. او په دې اړه زموږ له خپلو امنیتي ځواکونو سره ډېر قوي ګامونه پورته کړي دي. هغه کسان چې جعلي پاسپورټونه، جعلي تذکرې به داسې ځوانانو ته جوړولې، هغه ونیول شول، د هغوی دفترونه وتړل، هغه کسان ونیول شول. نو زموږ تر ډېره بریده پورې په امنیتي سکتور کې او د عامه پوهاوي سکتور کې بریالي یو. مثال مې درکوي چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ریپورټ ښایي چې دغه ګراف چې دی واچ لیست نه اوس رټیټ شوی دی. بله دا چې ویاړ سې خپله وویل چې هغه د ځوانانو هغه غیر قانوني تګ چې دی رټیټ شوی دی. مونږ په دې اړه د امریکا متحده ایالاتو د یو اس ای ډی پروګرام نه مننه کوو. یو شمیر د جرمني هیواد د یوه مؤسسه ده د هغوی نه مننه کوو، یو شمیر نورو مؤسسو نه. مونږ ځوانانو ته پروګرامونه جوړو، په هغې کې دینی عالمان دي، په هغې کې د ځوانانو ټولنې دي، د سپورټس له لارې او همداشان د نورو ادارو له لارې. یوت ولنټیر ملا کروان په دې کې خاص دینی عالمان دي، دا په مزار شریف په بلخ کې او اوس په دا سخت کار بې په کابل کې خلاصو. دا ځوان دینی علمان په جومات کې د ممبر له لارې، د خانقاو له لارې، د نورو دینی مذهبي ځایونو له لارې خلکو ته تبلیغ کوي چې ولې له افغانستان نه تاسو یعنی ولې ځای له افغانستان نه. دغه ټول نواقص چې دي هغه ورته بیانوي، په افغانستان کې په خپل وطن کې چې پاتې کیږي د هغې ګټې ورته بیانوي. زمې ځوان ته دا وایم چې ځوانه، تاسو خپل کور خرڅوئ، موټر خرڅوئ، پیسې قرض کوي او نورو هیوادونو ته په قچکي لارو ځای، په لارو کې یا خو شهیدن کیږي، رنه وژل کیږي، په سمندرونو کې لهو کیږي، الته چې لاړ شي بیا بندین کیږي، چې بند نه خلاص شي الته بیا کاروبار ورته نه پیدا کیږي. نو د ټولې ډېرې ستونزې دي که همدغه ځوانان همدومره ډېر کار په د خپل وطن کې وکړي، والله جناب اکرام چې ژوند یې هم جوړیږي، د کورنۍ ژوند یې هم ورسره جوړیږي. لنډه دا چې د کور ګټه د لور.
خو ډاکټر صاحب، زیات شمیر ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول اروپا ته د تګ شوق لري او زی ورته د ټولو سختیو سره سره چې خلک ورته بیانوي، د دوی یو دلیل دام دی چې د زیاتره چارواکو بچیان په بهرنیو هیوادونو کې پوسیږي. دوی وایي که شرایط دلته دومره زیات ښه وي، خو دوی د خپلې کورنۍ یا خپل اولادونه بالاخره دلته راولي. دغه دلیل څومره ښه کېدلی شي؟
داسې خو لدې پخوا هم زمونږ ډېر افغانان وو په نورو هیوادونو کې. همدا اوس هم ډېر ځوانان دي په قطر کې دي، دوبۍ کې دي، عربي اماراتو کې دي، په نورو هیوادونو کې دي، لیکن هغوی یو پخوا تللي، هغې یو کاروبار ځان ته شروع کړی دی، په قانوني لارو باندې هغوی تللي دي. لیکن دا چې زما ځوان په غیر قانوني لارو باندې ځي، د مخکې مې مشکلات درته وخیل چې سرحدي پولیس نه پرېږدي، وژل کیږي، شهیدن کیږي، په سمندرونو کې، هلته په زندانونو کې اچول کیږي، بیا چې لاړ شي بیا څوک اعتبار نه پکوي کار نه ورکوي نو د دغه دواړو په منځ کې یو فرق دی. اوس هم زما په نظر زموږ حکومت داسې یو څه پروګرام جوړ کړی دی چې لکه د کرکټ بورډ والا چې لوبغاړي باید افغانستان ته راشي، داسې د نورو کسانو هم چې څوک په نورو هیوادونو کې وي افغانستان ته راشي. خو فرق په دې کې دا دی چې دغه ځوان مې چې ځي په کومه لار ځي، په کوم فکر ځي، دلته یې کورنۍ په څه حالت کې پاتې کیږي. دا چې نور کسان هلته دي داسې خو په مولیناو کو نور خلک دي، کورنۍ دي چې هلته تللی دي، خو زموږ هدف دا دی چې ځوانانو یو قانوني تګ دی، یو غیر قانوني تګ دی. قانوني تګ زموږ بهرنیو چارو وزارت دی، کار امور اجتماعي وزارت دی، چې د نورو هیوادونو سره په راتلونکي څه موده کې قراردادونه وشي موږ به په قانوني ډول ځوانان لیکو. هلته اکرام، هلته چې زموږ کوم ځوانان دي دا چې غیر قانوني ډول باندې تللي دي، د هغې حقوقو نه هم دفاع کوو، خو دا چې څوک پاسپورټ ولري، ویزا ولري، هلته کاروبار ورته پیدا شي، یو ورځې ابس نه تیریږي، د هر تکلیف پوښتنه یې کیږي لکه خپل هیواد کې، نو دا خورا ډېر فرق لري. او
بیرته به راګرځو سادات صاحب، د لارې په ستونزو باندې چې دا په غیر قانوني ډول چې کوم افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په لاره کې کومې ستونزې ګوري، له ویاړ صاحب نه به اورو په دې اړه. خو لاغې نه مخکې کبیر صاحب ته ورځو. کبیر صاحب، تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ، څېړنې هم کړي دي، لیکنې هم کړي دي، دلایل څه کېدلی شي چې افغانان نورو هیوادونو ته په دې دومره سختو شرایطو کې، په دې دومره سختو لارو باندې دوی بالاخره ځان رسوي، ولته د کډوالۍ سختې شپې تیروي؟
مننه د موضوع باندې وخت ورکړی ده. په نړۍ کې دا مهال په زور باندې د یو ځای نه شړل شوي یا بې ځایه شوي خلکو شمیر تقریبا د افغانستان د نفوس دوه چنده دوه نیم چنده ده، یعنی 8 میلیونه ته رسیږي، چې په دې کې 40 میلیونه خلک د کورنۍ بې ځایه شوي خلک دي چې موږ په افغانستان کې هم لرو. او د دې تر څنګ د مهاجرت ټکی چې کارول کیږي، یعنی دا د بې ځایه کېدلو ټکی چې کارول کیږي په ادبي لیکنو کې یا په لټریچر کې، دي ته داسې ویل کیږي چې یو کس د یو ځای نه په یو زور باندې هغه کیږي، که هغه زور فزیکي زور وي او که یا معنوي زور وي یا اخلاقي زور وي. نو د افغانستان بې ځایه شوي خلک چې دي، دا پخوانی هغه چې و هغه فزیکي زور و، که موږ مثلا دلته په هیواد باندې جنګونه او خلک مهاجرت کېدل او زموږ ګاونډي هیوادونو ته په ډله ایز توګه تللي وو، هغه مهاجرتونه وو. اوس په نړیوالو رسنیو کې او نړیوال لیکوالان چې دي، دې ته مهاجرت نه وایي، دې ته پناه غوښتونکي وایي، چې بدبختانه په افغانستان کې موږ دا شی مختلط کوو سره. نو د پناه غوښتونکي نړۍ کې دا مهال شمیر شته 3 میلیونه او 100,000 نفوس پناه غوښتونکي دي، چې په دې کې بدبختانه ډیری برخه چې ده هغه افغانان دي. مخکې چې دا سوریه هیواد چې کوم مهاجرتونه وکړل، هغه مهاجرت شکل وو، ولی موږ چې یو موږ پناه غوښتونکي مسله ده. اوس په اروپا ته چې موږ که پناه د پاره تیښته کوو، دا وضعیت دا ده چې دلته موږ یو ځوان دلته نا امیده شوی ده، یو ځوان یو با فکر سړی دا نا امیده شوی ده، او د دې ځای نه تښتېدلی ده، د سمندر ته غاړه ایښي، د ایران توپکونو ته غاړه ایښي، د بل ځای ویشتلو ته غاړه ایښي. نو دا هغه فکر ده چې دا اخلاق معنویاتو لحاظ نه دی مجبوره شوی چې یعنی دلته زه نور نه اوسېږم، او دی هلته تللی. ډېر اړخ دلته په نړیوالو ادبیاتو کې دې ته وایي چې دا د اقتصاد پسې تښتېدونکي یا اقتصاد پسې منډه وهونکي ځوانان دي. خو ولې زه چې دا هغه دلته ارزونه کوم، او ما چې مثلا د افغانستان زیات اوضاع کتلې دي، د اخلاقن او معنوي لحاظ نه یا د روحن دي دلته آماده نه دي چې دلته ژوند وکړي. نو دا وضعیت په عموم کې بدبختانه د تیرو لسیزو راهیسې دلته دا وضعیت حاکم ده، او اوس کوښښ کیږي چې دا وضعیت باندې کار وشي. اوسنی حکومت رهبری که څه هم کارونه تد دي، ولی کارونه شته دي. د مثال په توګه زه وایم چې کوم ځوانان چې خارج ته تللي دي، پناه غوښتي، هلته زده کړې کړي، تخصص یې کړی ده، تر دکتورا کچې پورې زه دلته پیژنم، چې چون موږ دلته زموږ ځوانانو ټولنې پې کار کوي، هغه دلته راغلي، هغه دلته ناامیده دي، هغه ځوانان دلته مختلفو وختونو کې بېکاره پاتې شوي دي، هغې ته په خپل تخصص کې د کار زمینه نه ده برابر شوې. دا خپل یو الګو ده، یو مثال د دغه کس لپاره چې دلته موجود ده او بیکاره ده، چې باید وتښتېږي. نو اوضاع داسې ده چې ډېره زیاته خرابه ده. خو اوس هم چې موږ اوس موین صاحب د قدر وړ موږ سره ناست دلته د دې سره زمونږ نږدې ناست چې د دې د ځوانانو باره کې یو ملي پالیسی جوړ کړی ده د مختلف اړوند ادارو سره هغه موږ سره شریک کړی ده چې هغه کې تقریبا ډېر شی شته دي خو خدای دې وکړي چې موینیت ته واک ورکړل شي او بودیجوي صلاحیتونه ورکړل شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې برخه کې د حکومت هڅې روانې دي خو تتې دي تاسو ته د یو ځوان په توګه یا د ځوانانو د یوې ټولنې په توګه دغه هڅې د منلو وړ دي څومره مثبت تغییرات رامنځته کړي؟
بدبختانه د منلو وړ ورته نه شو ویلی ولې شته دي منلو وړ ځکه نه دي چې داسې دولت اوس په داسې اولیتونو کې راګیر ده چې ستونزه د امنیت شته ده ځوانان د مخالفو لیګو کې روان دي مخالفو لیګو ته روان دي ځوانانو اورېدل کېږي نه پخوانی تنګ نظره ذهنیت یا پخوانی کلیوالي ذهنیت حاکم ده بدبختانه په کله کې اوس هم یو خپل فامیل کې کور کې ځوان ته خبرې کولو جرأت نه ورکول کېږي د واده کولو جرأت نه ورکول کېږي یعنی دغه فکر په عموم کې په افغانستان کې حاکم ده او دغه په حکومت کې هم حاکم ده نو هڅې تر دې وخته دغه ولسمشر صاحب د دې نه داسې اندازې کېږي چې اوس هڅې شته خو ته تما ځکه ورته ویلې چې ډېر تاثیر گزار نه دي
بیرته بر راګرځو درنو دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو واورئ لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه نن د ځوان فکر په خبرونه کې د پناه غوښتونکو په نړیواله ورځ باندې خبرې کوو افغانستان هم یو لاغه هیوادونه دی چې زیات شمیر خلک په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده ولته اوسېږي مهاجرت یې کړی د کډوالې شپې سبا کوي ویاړ صاحب بیرته تا ته راګرځو که لږ د غیر قانوني مهاجرتونو په برخه کې لږ وغږېږي چې دغه کوم سفر چې کېږي په دغه ستونزو باندې لږ وغږېږي که څه هم په دې برخه کې ډېر زیاتو خلکو نظریات ورکړي خو له تا نه یې اورو تاسو چې خبره تللی له کومو ستونزو سره مخامخ شو یا له نورو خلکو نه هم کومې کیسې اورېدلې؟
مننه اکرام صاحب. دا د لارې مسایل خو داسې دي چې زه فکر کوم ورځ تر بلې فرق کوي تغییرات یې کړي دي. مخکې چې ستاسو یو میلما حفیظ عبد احمد میاخیل ویل چې په دوو وروستیو کلونو کې د پناه غوښتونکو کچه له افغانستان نه کمه شوې ده. د دې هم تاثیر دا ډېر نه دی چې ګوندې په رښتیا سره دولت په واقعي طور په دې برخه کې کار کړی دی یا یې هڅې کړي دي او د هغوی د هڅو نتیجه ده، بلکې یوه تر ټولو غټ لامل د دې مسلې همدا دی چې لارې تر هغه چې موږ مطلب راتلو یا نور خلک راتلو یا د 2012-2012 کلونو پورې مسله وه، تر هغې وخته پورې د لارو کوم اصول وو اوس کوم شرایط دي دا ډېر سخت شوي دي. دلته په اروپا کې د تبلیدو مسایل هم ډېر سخت شوي او لارې په ډېر سخت شکل باندې دي. نن سبا د یو کس راتګ ډېر زیات ستونزمن دی. په هغه وخت چې موږ هم راتلو واقعي طور سړی باید دا ومني چې یو ډېر غټ خطر یو ډېر غټ رسک هم په ځان اخته او بیا هم زموږ سفرونه ښه وو، خو ولې له نورو ملګرو چې دلته را رسېدلي دي یا نور ځوانان چې زه کله کله ورسره کښېنم او واورم هغوی چې کله کومې کیسې کوي د لارې کیسې کوي سړي بېخي سړی باید بیا ووایي چې یاره دېنه ښه دی چې همدلته سړی ووژل شي یا مړ شي هر شی شي یا په لوږې یا په نهارې هر شي افغانستان کښې ناستې خو دلته نه اوس هم د ایران او د ترکیې تر منځ دغه کوم سرحد چې دی دغلته تقریبا 30-40 ساعته دوی پیاده په غرونو کې په واورو کې په ډېر بد حالت سره مزلونه کوي. بیا هلته نه کوم امنیت شته نه کوم سیستم شته نه کوم بل شی شته. هغه کس چې مثلا د تګ توان نه لري کاچاکبري ولي م وژني مسلې غورځي د غره نه کلي هره کیسه ورسره کېږي یعنې ته دغې ځای نه ډېر کم کسان ژوندي راوځي. بیا په بحرونو کې په همدې شکل باندې په یو وړه کښتۍ کې چې مثلا کښتۍ د 4-5-6 نفر ټورستان لپاره جوړه شوي په هغې کې 1.5 نفر راچي او هغه بیا د بهر په منځ کې کښتۍ نور توانۍ نه لري څوک ژوندي ودي څوک نه ودي. بیا نو خدا ټوله که سړی بیا دغه وروستیو له وختونو کې خدا د سربیا او د دغه لارې چې جوړې شوې دا پیاده لارې چې وي د یونان نه به خلک په دې لارو کې داسې په بلغاریا او په رومانیا دغه باندې رومانیا باندې او همداسې په سربیا باندې او بیا دا لارې داسې وي چې په دې ځنګلونو کې دوی په داسې حالتونو ته شوي وو چې کله ځینې ماجر دلته راورسېږي ځوانان دلته راورسېږي سړی باور نه کوي چې دا انسانان دي که څنګه شوي دي. بخونه یې شکېدلي، خپې لاسونه یې شکېدلي، ټول دغه شوي په ځنګلونو کې شپې کړي او لوږې تېرې کړي میاشتو پیاده مزلې کړي. بیا اکثر وخت داسې راځي چې دا پولیس یا دا حکومتونه هم په هغه شکل باندې چې خلک د اروپا په اړه کوم فکر لري د بشر دوستۍ او د څه شي او د څه شي وي بدلته خو څومره چې موږ تاسو لوستي څومره چې اوریدلي دا شیان تقریبا یو څه تر دغه پورې محدود دي، په اوریدلو په لیکلو پورې محدود دي، په عمل کې بیا غته نشته. اکثر وخت دوی سره داسې نارواګانې کېږي چې یو ډله ځوانان شل پنځه ویشت ساعته پیاده مزل کړي، پولیسي موټر کې کېنې، بیرته یې په پخواني ځای کې کوس کړي او بیرته یعنې هغوی هغه شپې شپې مزل بیرته دغه شي. اوس خو یو څه تقریبا په دې بلغاریا او په دې ځای کې ډېر نو سړی باور نشي کولی، یعنی ډېرې بوګنوونکي کیسې لري او داسې کیسې لري چې سړی ویښتان ورته جګېږي.
بالکل روس ابیام راگر جو تاستا ڈاکٹر صاحب کوم دلائل چھ کبیر صاحب ویل د د کڈوالو یا د پناہ گختون کو چل افغانستان کوم زوانان زی دغه دلائل تا استا سے معلومات سدی تاسم پدی برخه کی کار کوی د زوانان مسولیت لگ سنگ میچ مخ کی درت یادونه وکړه تاسو ته راجی کی استا سے معلومات سدی چھ کوم دلائل کی دلیش
خان خغل اکرام یو خدا دے چھ رختیا دا دلائلم کی دا اشی دلتا پا افغانستان کی چلویخ کالا جنگون تیر شول بکرائی کچا تر برید پوری دیر دا گرچی پا دی ورستایو کی جلت ماب جمهور رئیس اول زربستون اعلان کرل پا نورو حکومتی سکتور کی خی اصلاحات را وستل خوبیا هم آغا دی بکرائی کچا دی تیر چلویخ دا کلون جنگون لامل زیاد دا دی تر سنگ لون لمیلون ایدادی چھ دلته کچکبرانو د خپل غټو د پار نه وړ تبلیغات وکړل او ځوانان دې ته وهڅول چې دوی غیر قانوني مهاجرتونه وکړي، کچکی لارو باندې لاړ شي. دریمه خبره دا ده چې دلته یو غیر کلتوري سیالي موجوده ده. اوس چې د چا زوی ورور یو څوک په خارج کې وي، خاصتا په غربي اروپایي امریکایي ودونو کې، نو بیا د بل کور یا نفرم داسې هڅه کوي چې دوی دم یو څوک الته موجود وي. نو دا زنی نوړه تبلیغات، زنی نوړه سیالۍ د دې لامل شوې چې زموږ زنی ځوانان نورو هیوادونو ته په مرګونو لارو باندې لاړ شي او هغه ځایونو ته ځان ورسوي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو خپله یادونه کوو چې د بیکارۍ کچه زیاته ده، امنیت ښه نه دی، نو ځوانانو ته بله کومه لاره پاتې کیږي؟
بالکل، تاسو وګورئ کس دن مې دغه خبره یاد کړه چې څه باید وکړو. دلته به بیا امنی وی سلویخ کاله کیږي، دلته به د کار کچه ټیټه وی سلویخ کاله کیږي چې دغه مسله روانه ده. آیا سلویخ کاله، لس کاله، شل کاله د نورم تیر شي؟ لکه څنګه چې پاکستان، ایران، چین دا نور ګاونډي هیوادونه لري به نزو جوړ دي، دا چا جوړ کړل؟ دا د خپلو خلکو جوړ نه کړل؟ آیا یوازې ذمهوري زموږ ستاسو د حکومتي چارواکو ده؟ آیا یوازې ذمهوري د وطن د ساتلو دپاره د امنیتي ځواکونو ده؟ که زما او ستا هم ځوانه دا ذمهوري د چې د خپل پټی خو جوړ کو کنه، ام دې ځوان ته ځوان چې ته د په خپل پټی کې کار وکا، ولا د امریکای نه زیاته ګټه ستا په پټی کې کوي، د پټی ستا ګلی گلزار دی، باغ کا او تلا د ستا په دې پټی کې. اغه وا کی سمون په دویم دریم سنف کې لوستي و، یو سپینګيري خپل زمن را غون کړل، ورتویل چې په دې باغ کې ما خزانه خخه ده چې زمړ شم دار واړه وای. اغه چې مړ شو، وفات شو، زمونو یا باغ را واړه ولو خزانه نه وکه، خو زکه را واړه ولو چې اغه زراتی لحاظ باندې اغه خط خ اني ګټه وکړه را ولو. ام دا سې دې ځوان توایم چې ستا پټی کې ولا خزانه ده، و ورور د خپل پټی نه دې سم ګټه واخله، د خپل ځمکې نه دې سم ګټه واخله، د خپل څومره پیسې چې ته لرې دې نه سم ګټه واخله. دا چې ته موټر خرڅوي په کچکی لارو باندې زی، الته دې ستا ژوند تضمین نه دی، ام دې پیسو باندې دلته کاروبار شروع کا، چې د ته ځمکه خرڅوي، کور خرڅوي، موټر خرڅوي، په دې باندې زه د ځوانانو مسؤول یم، معین یم، رسمن زه ځوان ته دروغ نه وایم، زه ځوان ته حقیقت وایم. ام د اوس غلی کرام زما بډی ګاډ ستونکی لاندې دلته ولاړ دی، د بیرون ولاړ دی، مهرباني وکړه وی غواړه چا څنګه کیسې درته کوي او وایي چې توبه مې ده، توبه مې ده، دلته هیڅ خوب هم نه کوم، ډوډۍ هم مره کوم، ماته وایي یا چې زه دلته وظیفه اجرا کوم، دا مې وطن دی، د ترکیې نه، د بلغاریې نه واپس راغلو، دلته مور ورونه خویندې په غزا په تکلیف جنازې وکړې، فتحې وکړې، ژوندی خدای را پیدا کړو. یعنې دا زما نو ځوانه خورکۍ وروره، زه ستاسو مسؤول یم، زه ستاسو ورور یم، مشر کشر ور حقیقت حقیقت درته وایم چې ولله په دې وطن کې زموږ ستاسو ابرو دی، عزت دی، ګټه دی. لکه څومره کار چې ته په نورو هیوادونو کې کوې، هغې په نیمایي په د خپل هیواد کې وکړه. اکرام، کله چې په نورو هیوادونو کې یوه عادي دوکان کې ته کار کوې، د ټلیفون استعمالولو اجازه نه لري. هلته پنځه ملټه چې نوښ شې بس بیا غیر حاضر یې، پنځه دوه ملټه وختي نه شې راتلی. هلته شپاړه ساته دولس ساته خلک کار کوي. زما ځوانه کک جانه تره مورکۍ، ته دې د خپل بچي باندې څلور ساته پنځه ساته کار وکړه، هم به تنخواه درته راوړي، هم به وطن ته خدمت وي، هم به همداسې نور نور خبره. اکرام، یوه خبره اضافه کوم، هغه داسې چې دلته مونږ ته ځینې کسان راځي د زراعت انجینر وي، هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې مونږ ته کار راکړه. اقتصاد انجینر وي، هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې کار راکړه. وروره، تا اقتصاد لوستی، زراعت دې لوستی دی، که خپله ځمکه نه لري د بل چا ځمکه سره خبرې ورسره وکړه چې کاکا جانه ما جانه اجي صاحب ستا ځمکه زما علم راشه چې د شاړې ځمکې نه د باغ جوړ کړه. یا که خپله پیسې نه لري، اقتصاد دې لوستی دی، بل چا ته وایي چې اجي صاحب ستا پیسې زما علم راشه چې دته دوه چنده درې چنده یې کم، یا یې د سپر نه شروع کړئ. د دغو خبرو د عملي کولو دپاره ځوانانو یو کتاب د ملیونر په نوم دی، هغه خامخا واخلئ، ویل ولئ. بل کتاب دی موخې هدف ګولز، هغه کتاب واخلئ، هغه په ښه دقیقې ولولئ، په هغې عمل وکئ، والله چې کامیابۍ ته رسېدلی نه وای. خو دا تیښته د میدان پرېښودل د حل لار نه ده، د وطن د آبادۍ لار نه ده، د ژوند د جوړولو لار نه ده. راشه قانوني زې، پاسپورټ واخله، وزارت خارجه ده، مونږ همکاري در سره کوو، خو په غیر قانوني لارو ته دې نه ورکوم ځوانه. زه د میانو خوراک نه کوم، خورکۍ وروره.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو، تاسو هم را سره په دې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ. 0999 شل 15 30 بل شمېره مو د 0022 25 55 کولی شئ. پام دې شمېره را سره اړیکې ونیسئ، خپل نظر را سره شریک کړئ، او که د مېلمنو نه کومه پوښتنه لرئ هغه هم ترې نه مطرح کړئ. کبیر صاحب، د ځوانانو تیښته څومره منفي تاثیرات درلودلی شي دلته په افغانستان باندې؟
ډېر زیات، ځکه چې یوازې نه هیلې چې دلته دي هغه ځوانانو ته دي. که چیرته پخوانی خصومتونه مونږ ختمول غواړو، که چیرته پخوانی د محلي یا ځایي دیکتاتوریزم مونږ ختمول غواړو، که چیرته مونږ زده کړې رواجول غواړو، که چیرته مونږ سوله رواجول غواړو، دا یوازینی ځوانان کولی شي. نو دغه ځوانان دي چې په دغو مهمو کارونو کې چې افغانستان ته اړتیا ده او اوس ډېره زیاته اړتیا ده، دا لیدل کېږي او دا ځوان کولی شي. مشر سړی په مغه پخوانی فکر کې ده، مشر سړی فکر یې تغیر شوی نه ده، مشر سړی اوس هم په مغکلو محلي ځایونو کې ده، او مشر سړی سره نه وخت نشته. نو مشر نه مې هدف دا ده چې عمر رسیده. نو ځوانان تیښته چې ده، دا راسن تماس لري چې د هیواد د ناکامۍ سره. که چیرته ځوانان وتښتېږي، دلته هیواد نشي راغېدلی. که ځوانان وتښتېدل شي، دلته هیله او امید نشي پیدا کېدلی. نو ځوانان دې سره مستقیما تماس لري، او په دې ځوانانو د ستونزو د تیښتې لوی لامل زه چې ګورم، دلته د خصوصي سکتور یو انحصاری شوی ده. نور نړۍ کې خصوصي سکتور دولت مکلفوي او مجبوروي چې هغه ځوانانو ته د دندو موندلو، د اشغال پیدا کولو، د ګټې پیدا کولو لپاره مصروفیتونه پیدا کړي. مثلا که هر ځای کې رسمي جواز باندې یو شرکت، یو کمپنی، یو صنعت موجود وي، هغه اول په خپل پروپوزل یا په خپل پلان کې لیکلي چې زه دغونه کسان، دغونه کارمندان هر وخت مستقل ځان سره نیولی شم، هر وخت یې نیولی شم، او دوه زه پروژه‌ای ځان سره نیسم. ولی بدبختانه دلته داسې شرکتونه، زه چیزی خبرې کوم چې موږ ځوانانو کې کار کوو، د ځوانانو دندو موندل لپاره د صنعتونو د دوی سره وینو، هر وخت ورسره ګورو، داسې صنعتونه زه وینم چې هغه لوی صنعت به وي، خو هغه پنځه کسان مستقل کسان نه لري، تلپاتې کسان نه لري، بس پروژه‌ای او مقطعي کسان لري. نو خصوصي سکتور باندې زیاته توجه دا وشي چې ځوانانو ته دندې اشغال ورکړي. ټول نړۍ کې، ټول پرمختللي هیوادونه، ټول ځوانانو تاغي په دولتي دندو کې نه دي اشغال کړي، دولتي دندو کې هغه مصروف نه دي، ولی تر څنګ هغه شخصي.
ښه، کبیر صاحب ډېره زیاته مننه. بیرته به راګرځو. حاجي صاحب جمعه دین له نګراره په لیکه کې دی. حاجي صاحب مهرباني، سلام
علیکم. تاسو ته ټولو ته سلامونه وایم. د غرور د ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړلې، خو افغانستان کې ډېر شرایط خراب دي. شرایط په دې خراب دي، تاسو فکر وکړئ، د ننګرهار د افغانستان په ولایتونو کې امنیت نشته ده، کاروبار نشته ده، دولتي پوستونو کې کار نشته ده، هغه خلکو ته کارونه دي زورواکو ته. نو زورواک کې هر چېرته نه هر ولایت کې خپل کارونه خپل نفر پوسټونه ورکړي ورسره شریکې دي، نو غریب سړی ته به څنګه پوسټ ورکړي او څه کار به وکړي؟
ډېره زیاته مننه.
یوه پوښتنه مې دا ده، بله پوښتنه کوم دی هغه مېلمه ده، بله پوښتنه دا ده، ځینې ولسوالۍ وګوره، هر ولایت کې وګوره، سب خارونه دي دولت سره دي نو ټول سره دي، پاګې ځکه ځوانان ټول بیکاره دي، کسب نشتا کار نشتا، دا دغه ځوانان ټو کی دا ځوانان مجبور شي مرګ دالته. یو خوانه طالب نه دا طالب سره به سلا اخلي چې وای نه خلی هلته ستونزه ده، بل خوانه به چې دلته ژوند کوي اردو سره به بیرته چې کور ته ځي ستونزه ورته پیدا کیږي. نو افغانستان ټول د مشکل سره ده، نو اوس مشکل
یوازینی
لارې دا ده افغانستان کې چې زورواکي د حکومت نه دا ټول نه کې زورواک نه قدرت و نه خلی، زورواکي نه دا اون نه سي محکمې ته اون سپاري، نو زما نه افغانستان نه جوړيږي.
ډیره مننه چې کور ودان ژوندې او سستاس سوالونه واغسته د ډاکټر صاحب د بیکاری ستونزه او د نامنې ستونزه باندې خمخ کې باسو شو. یو خبره چې دی ورور وکړه د زورواکو مسله ده چې عموما په ولایتو کې دولتي بسونه بل اخره دوی یو ډول انحصار کړی دي، تاسو د ځوانانو د مېونو په توګه باندې دغه ستونزې ته فکر کړی یا رسیدنه ورته کړی؟
ښه اکرام، لمړی خدا چې دلته جلالت محمد جمهور رئیس د اصلاحاتي ادارې ته واک سره یت ور کړی، دلته کمیسون دی، کمیټا دی، اوس د ډیری پوسټونه د دې لپاره چې هغه کې درغلی ونی شي د اصلاحاتي ادارې لارې اعلانېږي او ایوا مرکزی مرجع ورته پیدا کړ. بل دا چې ځوانانو ورونو خویندو خاصتا نجی صاحب ډیر ښه جرأت دی وکړي او خلکی جرأت دی وکړي او هر ځای ته ټلیفون وکړه، نورو رادیوګانو ته د یو څو روپۍ مصرف کوي، ځوانانو د حقایق وایي او په موږ باندې غاړې مو دین په دنیا باندې ځوانانو هر کم پختنه چې کولای شي رانه وای کی چې څومره سخت پختنه یې مونږ چیلنج کوي چې مونږ خپل نیمګړتیا و ته متوجه شو خامخه چې ورونو خویندو سخت پختنه رانه وکړي. اکرام، تاسو وګورئ دلته مونږ تقریبا شپږ و اته لکه بستونه لرو، په دې کې پولیسو بستونه هم دي، په دې کې اردو بستونه هم دي، ملکی نظامی ټول دي، شاوخوا اتلس ملیونه مونږ ځوانان لرو. آیا اتلس ملیونه په د څو لکو بستونو کې مونږ ځای په ځای کو؟ نه. ستاسو په کلي کې کوم څوک دی چې سرمایه لري هغه تشویق کوي چې دلته سرمایه گذاري وکړي؟ همداشان تاسو چې د کوم علم لرئ ولې په زده کړې په بیلابیلو بخشونو باندې ویشل شوي دي؟ طب دی، زراعت دی، انجینري دی، اقتصاد دی، شریعت دی، حقوق دی، نور. نو کچېرې ټول مونږ تاسو د خپل مسلک ته وفادار پاتې شو، خپل ځان ته یا نور څوک د کار جوړونې دپاره تشویق کو، دلته مشکل نشته. منم چې دوی بله خبره دا وکړه چې دلته بی امنی ده، شتا بی امنی څلوېخ کاله کېږي، لیکن اجي صاحب د اوس چې د جناب غنی بابا دغه سوله اعلان کړه، څومره خلک په ورته راووته، څومره زیات هرکلی زموږ ستاسو وشو، طالبان ورونه ورته راغله ټول. که چیرته دغه بی امنی ختم شي، د افغانستان کې به په مولیناو ځوانانو ته کار پیدا شي. اوس ډیر د افغانستان مصرف چې دا په معرف باندې نه ده، په صحت باندې نه ده، د بیا رغونې باندې نه ده، لکه څنګه چې جناب جمهور رئیس وویل په جنگ باندې زیاتې پیسې مصرف کیږي. مصرف زموږ ستاسو چې جنگ زیات دی. نو راشئ،
یو ټلیفون بلم لرو، یو اوریدونکی په لیکه کې دی، له میدان وردګو نه کوم ورور په لیکه کې.
السلام علیکم. دغه تاسو ټولو مېلمنو ته خپل احترام مو سلام تقدیم اوم.
وعلیکم
السلام. زه خپل یو تقاوتی منصبدارم صاحب چې ژوندیم په افغانستان کې کړی دی، د ظاهر شاه بابا د وخت لوټو ما صاحب شاګردان مې رسولی دي. اوس زه مهم صاحب اداري ته داسې وایم او د ځوانانو ته چې دغه دوام کال دی چې د دې موږ تقاوت نه لرو، باب لرو، چې چپوچ لرو، زندگی لرو صاحب. هر ورځ ورسو کارت ورکو وای نه آمده، کارت ورکو، کراوی ورکو وای نه آمده. مغه مخ کې ورور بیکاری ده، بیروزگاری ده، بیمزدوری ده صاحب. مال روان و مسیان واده کردی دی صاحب، اقای واد مسیح ندل تر ده صاحب. زب وز ده خل اولاد ساتم کد با دایده اولاد، دایده لوران، دایده زمن زب ده ساتم صاحب. دغم رای ز خپلم سپینګیرایم صاحب، اوس مې سن شپته او یو تر رسیدلایم په 1345 کې د هوایي پانتونه د مزار شریف نه وته نگاه داره یک تارو که
دیر من نمیاد.
من خواب او خلاص داده که میچری اگه ولی گیاه تشه خودا بدیر خوشحاله شد.
دیر از جات من.
اگه شغلاتی مهم سر نت
کورودان ژوندې اوسی وخت هم کم دی پوینس بریلی بیار ته باور شو روسي پیغام به دغه لند راوخ لویار سی بلتم د بیکاری ستونزه د ولکی کې د شي په اروپا کې موږ د بیکاری ستونزه ده نو واغ ځوانان چې د دې نه درزی او دومره سخت په ځان باندې تیرې دی ته مو پیغام سره کلند راته وای
مننه اکرام صاحب ما مخکې وختل په دې باندې خبر او کوم لنډه خبر ابدا ده چې دلته شه ځوانان دا غلي دي تر ډیره پوری دوی هیڅ قسم ستونزه یا مشکل ځان سره نه لري او نه دلته بیانولې شي نه دلته دغه کولې شي وړاندې کولې شي ځکه د کوم لیدو لپاره دلته باید اسناد ولري د مسائل ولري ستونزې ولري واخه کیس ولري واخه دغه ولري لومړی خو دوی دا شی نه اکثره ځوانان دلته په اویاتیا کې ستاسو ځوانان چې دا هیڅ نه لري دلته راغلي او ټول به سرنوشت پراته دي اکثر اینه قبلی شوی دی نیم غریبان کله ایتالیا ته منډی وی کله فرانسې ته منډی وی کله چشتہ نه کور لري نه زندگی لري نه خلری نه بدل لري نه څوک ته پیسې ورکې نه پډیر څو ستونزې کړي نو اول خو دې څوک نه راځي خو خبردار ده چې اروپا هغه خوبونه چلته ورته خلک خي او هغه شو دی ولختی دغه شات چې ورته خلک قاچاقبران خي او خدای ټول دروغ دی نه دی راځي تر کوشش دی چې په خپل وطن کې څه گزاره وکړي بیا هم خلک به ماته وستا وایي چې خپل تلې مونږ ته ولې وایي چې مراد یې کې بیا هم راځي اغوی د لدا چې مسائل سره راشي چې اروپا د شرایط سره برابرې دلته قبیدل چې دی واد طاقه او صورت کې دي چې ثابت کړي چې ژوند په خطر کې وي یعنی د خپل ژوند خطر ثابت کړي بیا دلته قبلېږي نور کوم شي نشته نو به ځان سره سم اسناد سره وړي چې دلته به شتون نه وي مشکلات نه ډیر خلک دلته دي چې په حالت کې ژوند لري د بل مسله او تر ټولو مسله دا ده چې اکثر خلک اوس دلته د اروپایان تم ثابت شوی چې د افغانستان نه ډیر خلک چې راځي دوی د غریبۍ له وجې د کار له وجې راځي چې دوی لپاره هیڅ سند نه دی یا د غریبۍ دلته دې لپاره هیڅ کوم مزر نه ده نو خبره دا ده چې بیا دلته کدا ومنل شي قبول هم شي بیا په کلونو کلونو دوی د کار پسې ګرځي روزګار پسې ګرځي روزګار نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي هغه هم دومره چې دوی په اروپا کې په خپل ځان ته کوټه ونیسي او ژوند وکړي خپل وطن سره تمرست نه شي کولای نو دا خوب هم دلته رښتیا نه ده چې پیسې رویزا نه دي یا پیسې پرتی دي په لارو کې یا مفتی دي یا بل شي دي درېمه خبره مخکې دغه ورته اشاره وکړه مهین صاحب مورته اشاره وکړه کوم کارونه چې دلته ځوانان په اخته دي او کوم سخت دي کارونه کوي یا څومره سخت روزګارونه چې کوي څومره خواري چې دي کوي او څومره تکلیف دي په اقتصادي لحاظ د په لباس کې په خوراک کې په نور شیانو تیری کدغه خواري دي په خپل وطن کې یو کې باور زب باور سره وایم چې تر دې ډیره غټم کولې شي او حساب می کم تر کم د خلکو په پرفورمنس کې بمي یو واجب هم نه یې په دغه کې د واجب هم نه مو اخته کیږي په رواني تکلیف هم نه اخته کیږي نور مسایل هم نه د غدرې څلور
مسایل کور ودان ویار صاحب ژوندې اوسی مننه چې په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته تاسو ته اجازه درکو الله ممل درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو وروي کبیر صاحب تاسو ملن پیغام اخلو
زما پیغام ځوانانو ته دا ده چې دی سوالګر نه اوسیږي دی بل چاته محتاج نه اوسیږي دی تصمیم نیونکي اوسیږي دولت افغانستان اوس فرصت پیدا کړ ورکړی دی ته اوس د ولسوالۍ شورا ټاکنې دي ټول ځوانان چې دا څومره رشد دلته په دی په خپل ولسوالۍ کې لري دی کوشش وکړي د ولسوالۍ شورا ته د نمائندگان هغه کسان راولي چې دی د بقشر نه وي هغه سپینګری تاریخ تیری زاړه زموږ مشران قدر ورته لرو هغه دی تصمیمونو تر هغه نه ولي په هر ولسوالۍ کې انکشافي بودیجې لري لس زلس پروژې هر کال وړي وړي پروژې په ولسوالۍ کې راکې کچیر ته دی خپل ولسوالۍ کې نمائندګي ولري هغه نمائندګي کولې شدید ځوانانو مهنت سره ورنخلوي او هغه نمائندګي کولې شدید ته انکشافي پروژو کې دندې ورکي نو دا کار د شدید به تصمیم نسی او زغرد به نسی
ډیر
زړه منسي حاکم به وسی
کور ودان کبیر صاحب موین صاحب هغه ځوانان چې له اروپאי هیوادونو نه بیرته راستنیږي او یا ډیپورت کیږي هغه د پرتاسي کومي برنامه دلته لري
بالکل میره بني کدوی غواړي چې تعلیم وکړي موږ دی تعلیم زمینه ورته برابرو کدوی غواړي چې کار کسب یاد کی موږ دی کار کسب زمینه ورته برابرو کدوی غواړي چې تجارت وکړي موږ دی وړو قرضو پروګرام ورته برابرو نه دا چې یوازې قرضې ورکو ټریننګ کوو چې څنګه تاسو خپل پروګرام چې دی هغه مخ په وړاندې بوزي نو په دې اساس ځوانانو بیا هم درته وایم چې زه تاسو دی ورور په صفت دی مشر کشر ورور په صفت تاسو ته اړتیا وایو دی ټولو ملګرو خبره تاسو واوري دی په نورو هیوادونو کې نه ولا ګټي وی نه ولا عزت وي او نه هغه ارمان ته تاسو پکې رسیدای شئ لکه خپل وطن کې. نو هدف می دا دی چې په دې خپل وطن کې پاتې شئ په قانوني لارو باندې چې ځای که حکومت د هغې دپاره دی لارې درته جوړو په غیر قانوني لارو باندې مه ځئ. ما خپله زنونه خرابوئ، ما مو مور پلار خرابه خفه کوئ، ما مو کورنۍ خفه کوئ، ما خپل زنونه بې ځایه رنه مړه کوئ، زړه مو در باندې بدیږي. یو پلو ته جنګونه دي، بل طرف ته مواد مخدر، بل طرف ته بېسوادي، بل طرف ته ځوانه چې ته مرنه لاړ شي. د ستا ځواني برکت زور هم چې په دې وطن کې استعمال نه کو، د ستا د ځوانۍ فکر هم چې په دې وطن جوړولو کې استعمال نه کو، نو د وطن چا ته پرېږدو؟ بهرانیان هم کله پرېږدو، کله یې نه پرېږدو. نو دا مو مسؤلیت دی، ملي اسلامي وجداني مسؤلیت چې د خپلې ځوانۍ هغه فکر چې دی په دې خپل وطن کې.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب. کور ودان درنو دوستانو، دا وه د ځوان فکر د دې اونۍ خپرونه. د افغانستان د ځوانانو چارو معین ښاغلی ډاکټر کمال سادات.